مشال ریډیو په بل خبرونه کې مزه بوریوال کاکړ هر کلی کوم وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوی په دې اوساته خبرونه کې تاسو ته د پښتونخوا پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر ریپورټونه شننه وړاندې کوو خو تر دې هر څه لمخه به د دې سات خبرونه واورو چې ګلایازي وړاندې کوي
ستړي مشر لومړی د خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف باندې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما سره په سپین ماڼۍ کې ملاقات کوي د کندهار د سپین بولدک د پولیسو په یو مرکز ډلیز برید کې څلور حمله کوونکي او یو پولیس والا وژل شوی دی او د سارون کې ویډیو ډلې ویلي چې د شام په شمال ختیځ صوبه کې په یو روغتون د روسي الوتکو هوایي برید کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي اوس د خبرونو تفصیل تما کېږي چې د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نن د امریکا ولسمشر باراک اوباما سره په ملاقات کې د وړو تکتیکی اټمی وسلو د استعمال د محدودولو د غوښتنې سخت مخالفت وکړي پاکستان په دې ټینګار کوي چې دغه وسلې له خپل گاونډي سیال هیواد هند څخه د دفاع لپاره جوړوي هند هم یو جوړی طاقت دی خو امریکا په دې ویر لري چې دغه وسلو سره سیمه چې له مخې ناقلاره ده نور غیر مستحکم کول شي ځکه چې وړې تکتیکی وسلې په اسانۍ سره په جنگ کې کارول کېدی شي او په اسانۍ سره یې اروپا کې هم ترلاسه کول شي نواز شریف با باراک اوباما سره په سپینه ماڼۍ کې لیده کاته کوي او امریکا به له پاکستان ژمنه اخلي چې هغه اټمی وسلې دې نه جوړوي او نه دې کاروي چې لویدي سیډونکي وای دومره وړي او د وګې په راکټ وشتون کې تغول کړي شي خو پاکستانی چارواکي د سپینه ماڼۍ غوښتنې بې دلیل بولي د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره ملاقات کړې ده په دې ملاقات کې دواړو مشرانو وی چې ترهګری دوړو هیوادونو لپاره چیلنج دی او د دې پر ضد به جګړې ته دوام ورکړي همدارس وزیر اعظم په واشنگټن کې د سوداګرۍ خونې یا چیمبر اف کامرس کې د پاکستان او امریکایي سوداګرانو یوې غونډې ته وینا وکړه او وی ویل چې پاکستان د سرمایه کارۍ لپاره محفوظ ځای دی نو موري زیاته کړه امریکا د پاکستان لپاره یو مهم اقتصادي ملګری هیواد دی زیاتره امریکایي کمپنیانو په پاکستان کې د اربونو ډالرو سرمایه کاری کړې ده پاکستان به امریکایي کاروباریان دې ته وهڅوي چې په دې هیواد کې سرمایه کاری وکړي نواز شریف زیاته کړه چې د دوی حکومت په 2013 کال کې د نچکاري عمل شروع کړی وو او چې مقصد یې د ادارو صلاحیت نور پیاوړی کول او ولسته سهولتونه ورکول دي د جنوبی وزیرستان هیډ کوارټر وانه په کلوشا او رستم بازار سره نږدې سیمه کې امنیتی سرتیرو د لټون عملیاتو پر مهال اته وسلوال طالبان نیولې دي پولیټیکل تنظیمي او چارواکي نن مشال لړی ته ویل چې امنیتی اهلکارو تیر شپه په کلوشا سیمه کې لټون عملیاتو پر مهال 15 او نن سار وختي رستم بازار سره نږدې درې نور وسلوال طالبان نیولې دي وسلوال طالبانو په دې اړه سندې ویلي د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیه مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د سیمه تعلیم یافته ځوانانو ته په غیر سرکاري ادارو کې د روزګار موقع ورکړي پرون په بنو پریس کلب کې د خبري غونډې پر مهال د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیه مشرانو ویل چې د حکومتي اجمنو باوجود په غیر سرکاري ادارو کې د میرټ خلاف برتیس شوې دي په دې موقع د عوامي نشتل ګوند یو ځای مشر ملک نثار علي خان ویل
متاثرین تکیم سامان در می کو بنو سے دو تکیم کرپشن وختا دا او دې میرټ خلاف کې می برتای وختا دې دې خلاف میر د خپل پر کانفرنس وکړو مختلف می ان جی اوز دي او سمره دې میر راشن پانس دي چون کې د حکومت پاکستان دې می سره دا وعده کړی و قانوني چې تاسو 88% د تاسو خلک بده شه برتې کیږي می 20% د خلک بده شه نه دا برتې شوه لہذا می شته د خپل کوټه خپل پی راکړه
د سیاسي ګوندونو مشرانو له حکومت او غختل چې د کډوالو لپاره را لګل شوی امداد کې د درغلي او پلټنې وکړي د کندهار د سپین بولدک د پولیسو په یو مرکز ډلیز برید کې څلور حمله کوونکي او یو پولیس والا وژل شوی دی د غبري تیر ماخام د وو بجو خواته پیل شو د کندهار د والی بیان سمیم خپلواک وای چې لومړی یو برید کوونکي له چاودونکو موادو ډک موټر سایکل د پولیسو مرکز د دروازې مخې ته وچاو او رسو درې تنه نور دغه ودانۍ ته ننوتل د خپلواک په وینا درې سره برید کوونکي تر نیم ساعت جګړې وروسته وژل شول په دې حمله کې دوه تنه سرحدي پولیس ټپیان شوي هم دي طالبانو د پیښې ذمواري منلې او وای اته پولیس والی وژلې دي د جوزجان خم اب ولسوالۍ له طالبانو تصفیه شوه دا خبره د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم تیر ماښام رسنیو ته وکړه او ویل که چرته جمهور رئیس اجازه ورکړي په نورو ولایتونو کې به هم عملیات وکړي. جنرال دوستم وایي د خم اپ په ولسوالۍ کې تر شلو ډیر یاغیان وژلي او دیش یې ژوندی نیولی دی. ویل کېږي په دې جګړه کې د ملي اردو شپږ سرتیري هم وژل شوي دي. تاسو د مشال راډیو نه خبرونه اورئ. د سارون کې یوې ډلې پرون ویلي د شام په شمال ختیځ ادلیب صوبه کې په یو روغتون د روسي الوتکو هوایي برید کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي چې پکې د روغتون عمله هم شامله ده. په لندن کې میش د شام د بشري حقوقو د سارنې ډلې مشر رامي عبدالرحمن وای دغه هوایي برید د ګل په ورځ ناوخته د سارمن ښارګوټي کې شوې. په وژل شوو کې یو فیزیوتراپیست، یو نرسه او د شهري دفاع غړي شامل دي. د شام او امریکای میډیکل سوسایټي ادارې چې دغه روغتون یې چلولو په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې دغه روغتون نیغ په نیغه په نخه کړل شوی دی چې پکې دوه کارکونکي وژل شوي او ودانۍ ته سخت زیان رسیدلی دی. بلخوا د شام خبري ایجنسی ویلي د روسي الوتکو په هوایي برید کې د ترهګرو مرکز تباه کړل شوی دی خو د روغتون ذکر پکې نه دی شوی. او وروسته خبر د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وای دی به د 2014 کال د ولسمشر انتخاباتو ته ځان کاندید نکړي. جو بایدن دا خبره 13 ورځ په اسمینه ماړی کې وکړه. د ډیموکراټانو په کاندیدانو کې اوس هیلی کلینټن تر نورو مخکخه ده. یو شمیر اسیلونکو په دې باور دي ک بایدن ځان کاندید کړي وای نو د هیلی کلینټن انتخاباتي هلې ځلې به اغیزمن کړي وي. دا د مشال لړۍ خبرونه اوس هم ل اسلام آباد د مشال لړۍ خبريال سراج زهیر نه د موسم حال او د کرنسی به یورو.
نن ته زیارت پورس د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکای ډالر په یو سلسلو روپی او یا پیسې اغستل کیږي او په یو سلسلو روپی 95 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په یو سل یو شپږ روپی او په یو سل یو شپږ روپی او یا پیسې. یو یورو په یو سل 43 روپی 50 پیسې او په یو سل 19 روپی. د متحده عرب امارات درهم 23 روپی 50 پیسې او 23 روپی او یا پیسې. د سعودي عرب ریال 20 روپی او یا پیسې او 20 روپی 90 پیسې. یو افغانی په یو روپی شپېته پیسې او په یو روپی دوه شپېته پیسې. او 240 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغستل کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس موسم حال موسمیت د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځي خوري وي او په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 13 او زیات نه زیات 9 بنو کې 19 او 20 او کوټه کې به کم نه کم 10 او زیات نه زیات 40 ډیګري سینټیګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېدل چې ګلایاز او سراج زهیر وړاندې کول. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په واشنگتن کې له امریکای ولسمشر باراک اوباما سره د افغانستان په ګډون پر یو شمیر مسلو خبرې اترې کوي. د شمالي وزیرستان د سیاسي ګوندونو اتحاد وای په غیر حکومتي ادارو کې د شمالي وزیرستان لوستو کسانو ته روزګار ورکړل سي. د یاد اتحاد مخکښ ملک نثار علي خان وای
چونکه د حکومت پاکستان د مشره دا وعده کړې و قانوني چې تاسو 88% د بیتو څخه خلک په دې شبر تګري او موږ 20% د خلک په دې شنه د برتې شوه
ونه. پاکستانی چارواکي وایي چې د افغانستان د کندوز جګړه ځپلو ته د مرستې په توګه غنم ورلېږي. د بلوچستان د پرمختګ ادارې د تشتول سو کسانو کورنۍ وایي د دوی خپلوان دي خوشي کړل سي.
موږ او زموږ ګل خاندان سکم دی مردا مطالبه کوو له طالبانو زخه سیبایي د انساني همدردی پر بنیاد باندې د زموږ کم خلک ستاسو وړي دي او بنديان کړیم دي دار اخلاص کاست زموږ په کورو کې ډیر بد حالات دي.
د افغانستان د لوړو زده کړو په خوانی وزیر محمود سوما د اروپا په اتریش کې تر مړ کېدو وروسته په خوست کې خاور ته وسپارل شو.
د د افغانستان د معرف د پورا کیمیا ولې کله دا کیمیا دی ووم سیم ناتر ګل سم سیم په پرا تدریسیږي تدریسي دا او دا بو تدریسیږي.
د دې تر څنګ د سیمه او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم د دې غړي برخه دي او ریډیو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکا د څلور ورځني سفر پر مهال نن په واشنگتن کې له ولسمشر بارک اوباما سره د افغانستان په ګډون پر یو شمېر مسلو خبرې اترې وکړې. نوموړي تېره ورځ هم مصروف درلوده او یو شمېر ملاقاتونه کړې دي. زموږ همکار ګلایاز په واشنگتن کې د ډیوا رادیو له خبریال افتخار حسین سره مرکه کړې. له هغه څخه یې پوښتلې چې پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د چهارشنبې ورځ څنګه تېره کړه. افتخار حسین وایي
پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ته واشنگتن ته سفر په مهال چې دوا مهم ملاقاتونه کړې دي، په دې کې د امریکا خارجه چارو سیکرټر جان کیری سره ملاقات او دویم دا چې په واشنگتن کې چیمبر اف کامرس کې د امریکایي او پاکستانی کاروباري خلکو ته وینا او دوی سره ملاقاتونه. په دې کې اول تفصیل غواړم چې درکم د خارجه سیکرټر جان کیری سره د ملاقات په دغه وخت دی ویل چې امریکا او پاکستان د ترهګرۍ پر ضد وګړې هڅې کوي او ترهګرۍ د دواړو په ګډه باندې یو چیلنج دی. د میا نواز شریف او د جان کیری چې کوم ملاقات وو په دې کې ډېرې خبرې په مختلفو موضوعاتو چې کوم د ایم بی سی لخوا یا وروسته زمونږ د چارواکو سره خبرې وشولې او نور کوم معلومات په مطبوعاتو کې مونږ ترلاسه شوي دي، په هغې کې مهم ټکي هم د ترهګرۍ پر ضد د جګړې خبرې وې. رازو د چیمبر اف کامرس دغه موضوع ته په دې کې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ناستو خلکو ته امریکایي کاروباریانو ته دا پیغام ورکو چې د دوی حکومت په ترهګرۍ پر ضد ګامونه اخیستي، پاکستان اوس د سرمایه‌کارۍ لپاره یو محفوظ ځای دی. دوی په پاکستان کې د غټو پروژو ذکر وکړ، په سیمه کې د اقتصادي یووالي ذکر وکړ، افغانستان سره د ترانزیت ټریډ کوم چې غټ یو کاروباري لوزنامه ده وای چې پاکستان ژمنه لري په سیمه کې امن او په سیمه کې د کاروبار لپاره به همیشه خپل مثبت رول لوبوي.
افتخار کدار ته وای چې د میر محمد نواز شریف د نننې ورځې چا چا سره ملاقاتونه متوقع دي؟
ګلیاز تر ټولو مهم د دې سفر چې کوم ملاقات دی هغه د امریکا صدر باراک اوباما سره دی. هغه به څنګه تاسو وای دا بنن کیږي په دې کې یو لس بجې د ځای وخت مطابق ته وخت خودلې شوی مطبوعات ته او خبریالانو ته. په دغه ملاقات کې چې دی تر ټولو مهم موضوع چې تر اوسه پورې مونږ د امریکایي چارواکو څخه اورېدلې یا مطبوعاتو یا پاکستانی چارواکو نه، نو هغه د افغانستان موضوع ده. افغانستان په امن کې د پاکستان مثبت کردار دا په خاصه توګه کله چې تیره هفته د امریکا صدر باراک اوباما خبرې کولې او د افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د راوستلو پلان وزنډو، په دغه موقع هم په واضح ټکو کې ویلو چې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ته سفر په محل به دغه سره دغه موضوع غږیږي. په دې کې دویمه مهمه موضوع د پاکستان د اټومي وسلې جوړولو د پروګرام خبرې دي، خو په دې کې بنیادی نقطه دا ده چې د پاکستان لخوا کوم پروګرام دی کې دي شي د ټاکټیکل نیوکلیر ویپنز کوم چې ویل کیږي پاکستان جوړی د دې د محدود کولو لپاره امریکا د پاکستان سره یو لوزنامه لاسلیک کړ. پاکستان نه دې تایید نه کړې، چارواکو ویلي دي چې کوم لوزنامه باندې خبرې نه کیږي بلکې عمومي خبرې به کیږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د امریکایي ولسمشر باراک اوباما او پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف ملاقات به د امریکا او پاکستان پر خپل منځي اړیکو څومره اغیز ولري او د سیمه ییزې همکارۍ لپاره به د امریکا له افغان له پاکستان څخه غوښتنه وي؟ همدا پښتني زموږ همکار داود خټک د امریکا د واشنگتن په ویلسن مرکز کې د سیاسي او نړیوالو چارو له څېړنکارو مایکل کوګلمن څخه کړی دی. دی وايي
زه په دې خبر یم چې د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف امریکا ته د سفر او له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره د لیدو په اړه په پاکستان کې هیجان دی او رسنۍ هم له دې ډېرې تمې لري، خو زه بل فکر کوم موږ باید زیاتې هیلې ونه لرو. زما په فکر د امریکا او پاکستان اړیکو نوعیت د بدلیدو په حال کې دی. لږ تر لږه د امریکا له نظر سره سم دا اړیکې بدلی شي. له هغه وخت راهیسې چې موږ په افغانستان کې فعاله جګړه پای ته رسولې، نو پاکستان د امریکا په ستراتیژي منظرنامې کې هسې جوت نه دی لکه پخوا چې.
تاسې څه فکر کوئ چې نواز شریف تر څومره حده د پاکستان په خارجه پالیسي اختیار لري.
تر کومه چې د امریکا یا یو بل هیواد په اړه د خارجه پالیسۍ خبره ده، نو نواز شریف په دې تیر یو کال یا دغه هومره موده کې ډیر کمزوری شوی، او همدا وجه ده چې د دغه ملاقاتونو نه چې نواز شریف د چارواکو سره په واشنگتن کې کوي د ډیرو نتایجو تمه نشو لرلی.
most officials in Washington
تاسو دا فکر کوئ چې امریکا د افغانستان د روغې جوړې د عمل په اړه په پاکستان فشار راوړل شي؟
زما په فکر امریکا به هڅه کوي چې نواز شریف بیا هغه مقام ته راولي کله چې په حیرانوونکي توګه د پاکستان او افغانستان په خپل منځي اړیکو کې شوالې تر سترګو شو. بېشکه دغه شوالې د جرنیل راحیل شریف د کردار په وجه رامنځته شوی و، نه چې د نواز شریف له وجې.
په پاکستان کې داسې ویل کېږي چې وزیر اعظم نواز شریف به له امریکا د سیویلین نیوکلیر ټیکنالوژۍ غوښتنه کوي. آیا امریکا دې ته تیار ده چې د پاکستان سره داسې یو لوزنامه وکړي؟
دا یوازې یو خوب دی او رښتیا نه دی. زما په فکر پاکستان چې له امریکا سره پر ملکي یا سیول اټومي معاهدې ټینګار کوي، نو یوازې د دې لپاره چې هغه څه ترلاسه کړي چې هند حاصل کړي. زه دا تصور هم نشم کولای چې پاکستان به د ملکي اټومي تړون لپاره ضروري شرایط ومني او خپل اټومي پروګرام به محدود کړي. بل تلته په امریکا کې د پاکستان ضد یو ډول د دښمنۍ احساسات دي، په ځانګړي ډول په کانګرس کې. نو زما فکر دی چې کدا سي تړون کیږي، نو په امریکا کې به د نن ډیر زیات سیاسي خندونه وي، ځکه چې د همدې مشکلاتو له کبله له هند سره هم تړون په ډیره ګرانه منظور کړو.
د شمالي وزیرستان د ټولو ګوندونو سیاسي اتحاد وایي چې په غیر حکومتي ادارو کې د دوی ځوانانو او پیغلو ته د کار زمينه برابر سي. د یاد اتحاد مشرانو د چهارشنبې په ورځ ناوخته په بنو کې تر یو خبري غونډه ورسته له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې حکومت له دوی سره ژمنې کړې وي خو اوس یې نه پوره کوي. دې سیاسي مشرانو یو شمېر نورې نیوکې او غوښتنې هم درلودې. تفصیل به د مشال رادیو د خبريال عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې واورو.
شمالی وزیرستان آل پارٹی سیاسی اتحاد مشرانو بنو پریس کلب کې په خبری غونډه کې دولت نه غوښتنه وکړه چې کډوالو لپاره کارکون کې غیر سرکاري تنظیمونو کې دي. د شمالی وزیرستان کډوالو نرینه او زنانه تعلیم یافته ځوانانو ته موقع ورکړل شي، څنګه چې د دوی په وینا دولت ورسره په اول کې ژمنه کړې. خبری غونډه پر مهال دوی په پولیټیکل انتظامیه نیوکه وکړې چې د دفتر ټول عملای وزیرستان ته بدله کړې او بنو خوښا کې میشته کډوال دفتری کارونو پسې د کډاو سره مخ دي. د شمالي وزیرستان عوامي نېشنل ګوند غړی ملک نثار علي خان مشال ریډیو ته وویل میرټ خلاف په ان جی او ګانو کې چې کمې برتای کیږي په هغه کې د دوی ته کوټا پورا شي، څنګه چې ورسره واده شوي.
متاثرین ته کوم سامان درې مکو بنو شي دو تکیم کرپشن وخته ده او د میرټ خلاف کې مې برتۍ وخته دي. د خلاف میر د خپل پرېس کانفرنس وکړو مختلف میج ان جی اوز دي او سمره د میر راشن پانس دي، چونکی د حکومت پاکستان د میر سره دا وعده کړې و قانوني چې تاسو 88% به تاسو خلک بده شي برتۍ کېږي، میر 20% د خلک په دې شنه ده برتۍ شوه. لهدا میشته د خپل کوټه خپل پیرا کړ شي. ترکی نه چې کوم سامان رغلو دي او وسه خاندانې انتهایی کرپشن شوه ده. هغه کرپشن د تحقیقات وشي او د کوم د لکس موجوده ده هلال احمد شرمن ده میر د حکومت نه
شمالی وزیرستان پاکستان پیپلز ګوند غړی ملک غلام وای پولیټیکل انتظامیه نن بنو میران شاه شهره باندې د تجارت خلاصولو هڅه کوي، خو د غلطه آباد خلک بیا واپس نه لیږي او دغه خلک یې هیر کړي چې په مشکل کې د کډوالې ژوند کوي.
د غلام خان د بانی پر کوم روډ دی، په دې روډ باندې خو لویه بودی د روډ ابي دی کلیر کړای نه هم، خو موږ په دا نه پیږي چې پولیټیکل په دا باندې زیر ور کوي چې روډ دا کولاو شي ټریډ دا په کوه کولاو شي. ګور دې کې زمونږ دای دی پیته کوم کړی نه دی ټول دا علاقې خلکو سره بي دي کو بل چې دا روډ محفوظ وي او د موه علاقې هم محفوظ ده. دای په باندې توجه نه ورکې جلد امیز په ارجنټینا کې کوم خال پر دی چې دای دې ترانزټ ولټای چې دا دې کوي چې دا د ما پدې پر دی بیا موږ دا ومه وټ ګاډی ته هاندای چې دا تر کو چې ها په تلای تلای شي عوام دا په واپس خپل کړينه چې دا یابوت کو روزګاری جوړ شي کاروباري جوړ شي تعلیمي بحال شي.
یو مشر ولایت شاوای پولیټیکل انتظامیه کیمپ افیس بنو کې د شناختی کارډ یا ډومیسایل لپاره یو فارم په میاش کې هم نشي دسخط کولای.
مونږ نن سلوارم اورېږو چې تحصیل تعلق شنو
بیا مو دې و منشي نه دستخط پکړه د کې څه زور نه پکې دې بیا سال ورشي د چې پی نه پکې بیا سال ورشي د کې پی نه پکې بیا به سال ورشي د میاش کوم ور تر شو د خلا می کړی دو یې شنختی دې پورا او تا سې نه دې یو تا سې زور دا یو منشي دا کله مې مشاول تب روي کله مې لري ول تر روي کله شوس مې مو مل تر ټول یې بدل کړی مې ربني دا اوسې د خلک ته ډېر تکلیف ته ولا ځکه دې دې موجود دي او عملانستان پوس عملاستا خلک دې لر بازري سک پر کار کړم مر بازري سک په خیر تر بازري
خبري غونډه کې دوی دا هم ویل چې د کډوالو مختلف ستونزو په هوارولو باندې متعلقه محکمه توجه ورکړي او څنګه چې ورسره دولت واده کړي هغه دې سرته ورسوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو ونو.
پاکستان د افغانستان په کندوز کې د طالبانو تر برید وروسته د خوراکي موادو د کمښت د مخنیوي لپاره د یو جهاز غنم ور لیږلو اعلان کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم له دفتره په خبره سوی خبر پاڼه کې راغلی چې دا پریکړه وزیر اعظم نواز شریف کړی او د بهرنیو چارو وزارت ته امر کړی چې عملي کړي. د مشال ریډیو خبریال زبیح الله شفق په دې اړه رپورټ لري.
پاکستان د افغانستان په شمال ولایت کندوز کې تر جګړې وروسته د خوراکي توکو د کمښت مخنیوي او د دې ولایت کې اوسیدونکو سره د مرستې په هدف کندوز ته د یو جهاز غنمو د لیږلو اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغان دولت وسلوالو مخالفینو څو موده وړاندې د افغانستان پر کندوز ولایت له سوخو برید وکړ او څو ورځې دا ولایت تر خپلې ولکې لاندې وساته چې بیا وروسته افغان امنیتي ځواکونو د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې یاد ولایت له وسلوالو بېرته ونیو. ویل کېږي چې د څو ورځو پرله پسې جګړو له امله د کندوز ولایت اوسیدونکي د یو شمېر خوراکي موادو لکه مخ سره مخ شوي چې په نتیجه کې په دې ولایت کې د خوراکي موادو بیې هم لوړې شوي دي. د پاکستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د دې هېواد صدر اعظم نواز شریف د چهارشنبې په ورځ د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ته امر کړی چې په کندوز کې د کډوالو د بېرته ستنېدو پر مهال د خوراکي موادو د کمښت د پوره کولو په هدف یو جهاز غنم ور ولېږي. د پاکستان حکومت وایي دا د کندوز ولایت له خلکو سره د پاکستاني حکومت او د دې هېواد د ولس د نیکو پیرزینو د لړۍ یوه کړۍ ده او باید په ښه نظر ورته وکتل شي. پاکستان په داسې وخت کې په کندوز کې له افغان ولس سره د غنمو د مرستې اعلان کړی چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل اړیکې په افغانستان کې د تروریستي بریدونو د ډېرېدو او پر یو بل د تورونو لګولو له امله ترینګلې شوي دي. له بلې خوا بیا د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو ځینې څارونکي له کندوز سره د پاکستان د مرستې د اعلان هرکلی کوي خو د دې تر څنګ ټینګار کوي چې پاکستان د مرستو د لړۍ په څیر د افغانستان په اړه په خپلو پالیسیو کې هم بدلون راولي. د سیاسي چارو څارونکي نظیف خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا یو ښه اقدام دی. دا شاید چې افغان کورنن باندې او د هغه په خلکو باندې یو ښه تاثیر وکړي او سره پاکستان په افغان پالیسۍ کې بنیادی چینج وکړي. د افغانستان امن د پاکستان د اصل او ترقۍ سره تړل شوی دی. تر څو پورې چې پاکستان د دې جنګي پالیسۍ نه توبه نه وسي د پرېکړې نه د ترقې پورې پاکستان کې نه امن راځي نه په پاکستان کې بیا ترقي کېږي. د نواز شریف د حکومت دپاره پاکستان دپاره او ورسره چې کومه دی د ښه او د یو روغ کار دپاره او د امن دپاره د افغانستان دپاره یعنی اقدامات وکړي.
د نظیف خان په خبره یوویشتمه پیړۍ په ګاونډۍ هېوادونو کې د لاسوهنې پیړۍ نه بلکې د اقتصادي پرمختګ پیړۍ ده چې یوازې په سوله ییز چاپیریال کې ترلاسه کیدای شي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف اوس مهال د امریکا په سفر دی هېواد کې دی او ټاکل شوی چې نوموړی به د امریکا د متحده ایالاتو له ولسمشر باراک اوباما او نورو چارواکو سره وګوري او پر نورو موضوعاتو سربېره به ورسره د افغانستان د سولې په پروسې او یو شمېر اړوندو مسایلو خبرې وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د بلوچستان له پښتون میشتې سیمې کلاسیفلا څخه په سپتمبر میاشت کې د بلوچستان د ډیولپمنټ اتارټي محکمې شپږ کارکوونکي وسلوالو تښتولي وو چې په دې وروستیو کې پاکستاني طالبانو یو ویډیو خپره کړې ده. د تښتول سویو کسانو کورنۍ له طالبانو خواست کوي چې تښتول سوي کسان دې خوشې کړي. دوی له مشال رادیو سره په خبرې کې وویل چې په کورونو کې ډیر بد حالت دی. تفصیل به خدای نور ناصر راکړي.
د بلوچستان ډیولپمنټ اتارټي یا د بلوچستان د پرمختګ چارو ادارې د تښتول سویو کسانو کورنۍ له تحریک طالبان مسعود علي څخه خواست کوي چې د انساني همدردۍ په بنیاد دی ټول تښتول سوي کسان راخوشي کړي. د باچا خان په نامه د یو تښتول سوي کس د کورنۍ غړی سکندر خان د مشال رادیو له لارې له طالبانو داسې خواست کوي:
موږ او زموږ ګل خاندان سکم دی مرده مطالبه کوو له طالبانو څخه سیبایي د انساني همدردۍ پر بنیاد باندې د زموږ کم خلک ستاسو
وړي دي او بنديان کړيم دي دار اخلاص کا استاذ مور په کورو کې ډېر بد حالات دي.
د سکندر په خبره د بچا خان او زامن او لونې دي چې په خبره یې نه یوازې دا بچان در په دره دي بلکې د سپینسر مور او ټول خپلوان یې پسې خپه دي.
بچان ډېر سخت پریشان دي. یو لور خګر سره اوس در ټیمنټل د ګر سره د په هغه باندې ډېر سخت پریشان ده. مور د سپینسر مور د هغه د غلط کې ده کور تمام سکم دي هغه دا برداشت نشي زیات مزید دا برداشت نشي کولای سي دوی نشي اخلاص نو کور ته بعدي بربادي.
اجاز احمد چې د تشتول سبي موټر چلون کې حمید الله ورور دی له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل مور او پلار یې په ورور پسې ډیر پریشان دي او تشتون کې دي د بشريت پر اساس د دوی لورور سره ټول تشتون کې خوشی کړی
بس ساري پریشان سر خاندان پورا فیملی چھوٹے چھوٹے بچے
زمش په کور کې ټول پریشان یو د واډه واډه ماشومان دي چې له څلورو کلونو نیولې بیا تر شپږو میاشتو پورې یو عمر نه دي هغه ټول پسې خفه دي. زمش پلار چې د زړه ناروغ دی هغه هم سخت خفه دی. موږ د انساني همدردی په بنیاد خواست کوو چې زموږ ورور دی را خوشی کړی د ویل وردا چې د روان کال د سپتمبر په 14 نیټه نامعلوم وسلوالو د کلا سیف الله مرغا فقیرزی سیمې څخه د بی ډی ای شپږ کارکونکي تښتولې وو چې په دې ورسیو کې د پاکستانی طالبانو مسعود دلیل خو مشال راډیو ته لومړنی ویډیو را لیږل سوی چې پکې دا تښتول سوی کسان د بلوچستان له اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوڅ او نورو حکومتي چارواکو څخه د وسلوالو د غښتنو د پوره کېدو او د دوی د خلاصېدو خواست کوي. خدای نور ناصر مشال راډیو کوټه.
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د فارم پالیسی مجلې په یو مقاله کې راغلي چې او بخشي د دغه پاړه به ریپورت ورسته واري او اوس په هم د افغانستان د لوړوز د کړو د پخوانی او وزیر پوهاند محمود سوما د جنازي پاړه ریپورت وړي نوموړي د اروپا د اوتریش هیواد په ویانا شهر کې په حق ورسید او تیر ورځې په خوست کې مړې خاور ته وسپارل شو. د مشال رډي خبر بریال نجیب الله لوخیل په دې اړه ریپورت لري.
د افغانستان د لوړو زده کړو د پخوانی وزیر پوهان محمود سوما د جنازې په مراسمو کې د خوست د لوړو زده کړو د مؤسسو او شیخ زاید پوهنتون استادانو د سیاسي ګوندونو او ټولنیزو سازمانونو غړو او د سوما سلګونو نږدې خپلوانو او دوستانو برخه درلوده. محمود سوما د بیروت په امریکایي پوهنتون کې د ماسټر په کچه د ساینسي مضمون کیمیا په برخه کې لوړې زده کړې کړې وي او د افغانستان د ښوونیز نصاب د ډېرې ټولګیو لپاره د کیمیا کتابونه لیکلي ول. په خوست کې د همکارۍ د شورا مشر سخی جان سرحدي وایي چې محمود سوما علمی شخصیت او د خپل کلی او سیمه ور اخوه ټول هیواد ته په علمی ډګر کې ډیر خدمت کړی دی.
مرحوم سوما صاحب یو علمی شخصیت او د نه تنها د یو کلی او کور او منطقې د پر بلکې د ټول افغانستان د پر ډیر لوی عظیم خدمت کړی دی. د افغانستان د معرفت د پر کیمیا ولې کلا دا کیمیا دی او هم سیم نه تر دول سم سنف پر تدریسیږي تدریسیدا او دابو تدریسیږي.
محمود سوما په افغانستان کې اوږده سیاسي سابقه درلوده او د سور له تحول وروسته د لوړو زده کړو وزیر وټاکل شو. د سیاسي چارو کارپو یوسف انتظار وایي سوما نه یوازې علمي کس و بلکې مطرح سیاسي شخصیت هم و.
دا د دې ترڅنګ چې یو علمي او اکاډمیک شخصیت و یو سیاسي شخصیت هم و. د سیاسي مبارزه کوله په افغانستان کې او د ده هیله او ارمانونه دا و چې څنګه وکولی شي افغانستان ترقۍ په لور د سوکالۍ په لور همچنان د تمدن په لور پرمختګ وکړي او خلک ښه ژوند برخوردار وي.
زاهد شاه اگر چې د مرحوم سوما کلیوال دی وایي
کله چې د کابل کې لوړې زده کړې کولې د ژمي په رخصتیو کې به چې خوست ته راغی کلي ته به راغی د کلي ځوانان نوي ځوانان او ماشومان به یې سهار او ماښام کې نیولي وو ټولو ته به یې درسونه ویل.
د سوما مشر زوی چې د پلار له جنازې سره د اوتریش څخه راغلی وایي پلار یې خپل هیواد کور او کلي سره ډېره مینه درلوده او تر پایه یې د خپل هیواد د آبادۍ هیله او مینه کمه نه شوه.
زما پلار لکه څنګه چې یو ښه او مهربان او استاد و همداسې یو ښه او مهربان پلار هم و. موږ ته به همیشه د وطن والی او د وطن سره د مینې درسونه به موږ ته راکول او نه تنها موږ ته بلکې د ده مینه وه چې د ده ټول زده کوونکي باید د وطن ولای او د وطن سره د مینې درسونه زده کړي.
یاد دیوی محمود سوماب کابل کې د کورنۍ جګړو پر مهال پاکستان ته کډوال شو او درې کاله د خپلې کورنۍ سره یو ځای په پیښور کې و او وروسته د هغه ځای اروپا ته ولاړ او له دوه لسیزو راهیسې د خپلې کورنۍ سره یو ځای په اتریش کې اوسېده او همالته د زړه او پښتورګو د ناروغۍ له کبله یې د تېرې جمعې په ورځ د اته اویا کلونو په عمر د تل لپاره له دې فاني نړۍ سره مخه وکړه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
زمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ.
په پښتونخوا کې د غرمې 12 نیم بجې سوې ګلیا زرا سره په سټوډیو کې دی راځي چې له هغه څخه د دې سات خبرونه لنډیز واورو.
تمه کیږي چې د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف باندې د امریکا ولسمشر باراک اوباما سره په ملاقات کې د وړو تکتیکی اټمی وسلو د استعمال د محدودولو د غوښتنې سخت مخالفت وکړي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره ملاقات کړې. په دې ملاقات کې دواړو مشرانو وویل چې ترهګري دواړو هیوادونو لپاره چیلنج دی او د دې پر ضد به جګړې ته دوام ورکړي. د جنوبی وزیرستان هډکوارټر وانا په کلوشا او رستم بازار سره نږدې سیمه کې امنیتي اهلکارو د لټون عملیاتو پر مهال اته وسلوال طالبان نیولې دي. وسلوال طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیه مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د سیمې تعلیم یافته ځوانانو ته په غیر سرکاري ادارو کې د روزګار موقع ورکړل شي. پرون په بنو پرس کلب کې د خبري غونډې پر مهال د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیه مشرانو ویل چې د حکومتي ژمنو باوجود په غیر سرکاري ادارو کې د میرټ خلاف پرتې شوې دي. د کندهار د سپین بولدک د پولیسو پر یو مرکز ډلیز برید کې څلور حمله کوونکي او یو پولیس والا وژل شوی دی. د جوزجان خامعه پولیسوالی له طالبانو تصفیه شوه. دا خبره د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم تیرباخان رسنۍ ته وکړه. د سارون کې یوې اډلې پرون ویلي چې د شمال د شام په شمال مغربي ادلیب صوبه کې په یو روغتون د روسي الوتکو په هوایي بمباری کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي چې پکې د روغتون عمله هم شامل ده. او د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وای دی به د 2014 کال د ولسمشری انتخاباتو ته ځان کاندید نکړي.
د خبرونو لنډیز بل مشال ریډیو اوریدو چې ګلایا ځوړاندې کاوه او سمزو اسلام آباد او ګورل د پاکستان کورونی ورسپانونو په خپل ګڼو کې پر کوم موضوعاتو بحث کړی دی. احمد الله دا ورسپانې لوستي.
مشرق ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف د فرنټیر هډکوارټر بالا حصار دورې په موخه ویلي دي چې تر هغه پر ضد جنگ کې کامیابیانه ترلاسه کړې دي او اپریشن ضرب عزب لوجې په ملک کې د امن وضع ډیره ښه شوې ده. ورسپانه لیکي چې په ملک کې د امن وضع ښه کېدو لوجې په معیشت کې بهتري راغلې ده او غیر ملکی سرمایه کاران په پاکستان کې په سرمایه کاری کولو کې دلچسپي اخلي. ورسپانه لیکي چې د پاکستان ولسته ملري چې ډیر زر بعد ملک نه د تر هغه خاتمه وکړي شي او دا شان با په ملک کې په مکمل توګه امن پر ځای شي. آج ورسپانې هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا. ورسپانې لیکي چې د جنرال راحیل شریف وینا وا چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ مرستې د پوره سیمې د امن او قلارۍ لپاره ضروری دي او هم په دغه ورځ د پاکستان خارجه سیکرټر اعزاز چودري په واشنگتن کې په یو بریفینګ کې وویل چې افغانستان مسله د مذاکراتو د لارې حل کېدای شي او پاکستان د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ مفاهمتي عمل کې د سہولتکار کردار ادا کوي تا تیار دی. ورسپانه لیکي چې حکومت د ملک نه د ترهګرۍ خاتمه لپاره پوره زمه دی او غواړي چې افغانستان کې هم امن راشي ځکه که په دې منطقه کې په یو ځای کې هم بدم نیوي نو اثرات یې په ټولو ملکونو پرې وځي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې نړیوال ورورولۍ دې په دې سیمه کې د امن او قلارۍ لپاره د پاکستان قربانیان په نظر کې وساتي او د پاکستان معیشت ښه کولو کې خپل کردار ولوبوي کوم چې د دې سیمې د حالاتو له وجې متاثر شوی دی. وحدت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د تیرو اونورا هسه هندوپال ډله پاکستانی فنکارانو ادیبانو او لوبغاړو ته دړکی ورکوي او د نریندر مودي حکومت جوړېدو را په دیخوا دا ډله غني چې په زدي څه قسمه ګامونه اخستل ګران دي. ورسپانه لیکي چې د پاکستان او هند ترمنځ د مهال خپل منځي اړیکې د تاو تریخوالي ښکار دي او د دوه هیوادونو ترمنځ د خارجه سیکرټرانو په کچ کې یو لوري ته د مذاکراتو لړۍ ودرېدلې نو بل لوري ته د شوسینا لوري داسې ناوړه عملونو لوجه دغه اړیکې نور هم خرابېدو طرف ته روان دي.
دسمی حالات
او د نړۍ مطبوعات.
د فارن پالیسی مجلې په یو مقاله کې راغلی چې امریکا ته د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف سفر په داسې حال کې کیږي چې په پاکستان کې جمهوری عمل ستونزو سره مخامخ دی. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې ممکنه ده د افغانستان په کندوز ښار کې پر روغتون بمباري د افغان او امریکایي ځواکونو ترمنځ په همکارۍ کې د نیمګړتیا له کبله رامنځته شوې وي. منور شاه د دې دواړو لیکنو لنډیز وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجله خپله مقاله کې لیکي د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په داسې حال کې د امریکا دوره کوي چې په هیواد کې یې جمهوری عمل د تل په سیر د مشکلاتو سره مخ دی. دا راز په پاکستان کې د ولسی یعنی سیول حکومت او پوز ترمنځ د واکمنۍ توازن اکثره ګډوډ وي او د بدنصیبۍ خبره دا ده چې زیاتره د امریکا له وجې دغه توازن لا نور خرابیږي. مجله لیکي چې تیر کال د حکومت خلاف د تحریک انصاف ګوند درنو د پوز په وړاندې د وزیر اعظم نواز شریف حیثیت کمزوری کړو چې له وجې یې په یو شمېر برخو کې د نوموړي کردار محدود کړی شو. دا راز نواز شریف په پاکستان کې د پخوانی جمهوری حکومتونو په شان په کورنی معاملاتو کې پوره اختیار لري خو داسې ښکاري چې په بهرنیو چارو کې اختیار کم دی. د مجلې په وینا امریکا ته د نواز شریف سفر ډیر زیات د اهمیت وړ نه ګڼل کیږي ځکه چې امریکایي حکومتونه پاکستان ته تل د امنیتي معاملاتو په نظر ګوري او د لړکې د دغه هیواد په پوز ډیره تکیه کیږي. دغه وجه ده چې امریکا ته د پاکستان د جمهوری حکومت د چارواکو په نسبت د پوځي چارواکو سفرونه ډیر کامیاب وي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د وسلوالو نه د کندوز ښار د آزادولو لپاره چې کوم افغان ځواکونو د امریکایي ځواکونو نه د هوایی بمبارۍ غوښتنه کړې وه هغوی د هیواد د نورو برخو نه په بیړنۍ توګه دغه ښار ته استول شوي وو او کوم امریکایي جنگي جاز چې دغه کاروایي کړې وه هغوی هم د دې افغان ځواکونو سره په اول وار همکاري کوله. که څه هم د اکتوبر د دریمې نیټې د کندوز په یو هسپتال د بمباری تحقیقات اثر ته نه دی رسیدلی خو داسې ښکاري چې د افغان او امریکایي ځواکونو ترمنځ په همکارۍ کې د نیمګړتیا له وجې دغه پیښه رامنځته شوې ده. ورځپاڼه لیکي چې په کندوز د بمباری د پیښې ځینې نور وجوهات هم امکان لري لکه چې د امریکایي ځواکونو مشرانو هم دا منلې چې د دغه برید نه وړاندې امریکایي ځواکونو ته د ډیر احتیاط نه کار اخیستل پکار وو. د 2014 کال نه پاس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کردار د ترهګرو نه ځان د محفوظه ساتلو او د مرګ د خطر سره مخ د افغان ځواکونو مرسته کولو پورې محدود شوی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکا د شام د ولسمشر بشار الاسد ماسکو ته پر کړی سفر نیوکی کړی. بشار الاسد تیر ورځ بیرته دمشق ته ستون شو. د درې اونۍ وروسته تر دې د روس له مشرانو سره په ماسکو کې وکتل چې روسي الوتکو په شام کې بمباری پیل کړی. ویل کېږي چې په دې بمباریو کې په سلګونه کسان تر اوسه وژل شوي دي. د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه ریپورت خپور کړی دی چې زموږ همکار احمد شیبری وړاندې کوي.
سپین مانی پر روسیې اعتراض وکړ چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد ته څرنګه سره غالۍ غوړولې وه او په ماسکو کې د هغه تود هرکلی وکړ. د سپین مانی ویان ایریک شولتز خبریالانو ته په واشنگتن کې وویل موږ اسد ته پر سره غالۍ هرکلی ولید هغه چاته چې پر خپلو خلکو یې کیمیاوي وسلې استعمال کړې دي. شولتز بیا وویل چې دا هرکلی د روسیې له هغه هدف سره په ټکر کې دی چې په سوریه کې د سیاسي واک انتقال غواړي. بشار الاسد د سیشن بی پروس ماسکو ته ولاړ څو له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه شخصا د روسیې د پوځي ملاتړ له امله مننه وکړي. له 2018 کال راهیسې چې په سوریه کې شخړې پیل شوې دي دا د بشار الاسد لومړی بهرنی سفر دی. دا سفر درې اونۍ وروسته تر دې ترسره شو چې روسیې په سوریه کې د هغو ځواکونو پر ضد هوایي بمباري پیل کړې ده چې د بشار الاسد له رژیم سره مخالفت کوي. بشار الاسد چې په ماسکو کې کله د روسیې له ولسمشر او نورو چارواکو سره روغ بړ کاوه نو په خندا یې مننه وکړه. د روسانو له مشرتابه مننه کوم چې د سوریې له یووالي او استقلال دفاع کوي. مهمه دا ده چې دا هر څه له نړیوال قانون سره سم ترسره کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا وویل چې د بشار الاسد ته بلنه ورکړې او د سوریې له ولسمشر مننه کوي چې ماسکو ته د دې سربیره راغلی دی چې په هیواد کې ناورین روان دی. روسیه ټینګار کوي چې بشار الاسد دې په واک کې پاتې شي او د امریکا او نورې لویدیځې نړۍ دا نظر ردوي چې د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو لپاره د بشار الاسد له ولسمشرۍ لرې شي او وخت یې یوې منځمهالې ادارې ته وسپارل شي. ماسکو وایي چې په تیرو دریو اونیو کې روسیا الوتکو د اسلامي دولت پر وسلوالو او نورو نړیوالو ترورستانو بمونه غورځولې دي، خو د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې روسیا الوتکو تر ډیره د سوریې د اپوزیسون منځلارې ډلې بمباري کړې دي، هغه ډلې چې د هغوی روزنه لویدیځ کوي او وسلې ورکوي. د سوریې د بشري حقوقو څارونکو ډله وایي چې د روسیا الوتکو د بمباري په ترڅ کې په تیرو دریو اونیو کې لږ تر لږه 320 تنه وژل شوي، چې په دوی کې 120 تنه ملکیان دي.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلندو سپو 2013 پنځل زرا 3 سوه شپېته پنځل زرا 5 سوه شپېته او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو .com باندې صفه اوریدلی شئ.
په ایران کې چارواکو د ټیلیګرام په نامه د موبایل یو اپلیکیشن بند کړی دی. ټیلیګرام اپلیکیشن د روس یو تن جوړ کړی چې او دغه اپلیکیشن خلک د رابطې او یو بل ته د مختلفو موادو لیږلو لپاره کاروي. د ټیلیګرام اپلیکیشن مشر وایي چې ایرانی چارواکو له دوی غوښتنه کوله چې ټیلیګرام اپلیکیشن دی باید د خلکو د جاسوسي کولو لپاره وکارول سي، خو دوی د ایرانی چارواکو د غوښتنې ونه منلې. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګ ریپورت انیسا اجمل وړاندې کوي.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلی کې لروس سره تعلق لرونکي پاول دروف چې د موبایل ټلیفونونو د پیغامونو یو اپلیکیشن ټلیګرام یې جوړ کړی دی، ویلي دي چې د ایران چارواکو د غیرستو ټلیګرام اپلیکیشن بند کړ چې د دوی کمپنۍ د ایرانی وګړو په جاسوسي کولو کې له ایرانی حکومت سره د مرستنه انکار وکړ. ویلي کېږي چې د موبایل دغه اپلیکیشن په ایران کې زیاتره خلک کاروي. پاول دروف چې د روس د یوې تر ټولو مشهورې ویبپاڼې مشر دی، د اکتوبر په 6مه یې په خپل ټویټر پاڼه ویلي چې د ایران د اطلاعاتو او کمیونیکیشن ټکنالوژي وزارت د دوی نه غوښتنه کوله چې د ټلیګرام اپلیکیشن په ذریعه د خلکو په جاسوسي کولو کې له حکومت سره کار وکړي. نوموړي په خپل ټویټر پاڼه زیاتوي چې د وزارت غوښتنه ته پام ونه کړ او غي د دوی اپلیکیشن بند کړ. د پاول دروف د دې اداو په اړه تر اوسه د کوم ایرانی چارواکو غبرګون مخې ته نه دی راغلی. ټلیګرام اپلیکیشن چې په پیغامونه او نور مواد یو بل ته لیږل کېدای شي، په دې وروستیو میاشتو کې په ایران کې ډېر مشهور شوی دی. خلک دا د رابطې او دغه سي د مختلفو موادو چې پکې په سیاسي مشرانو ټوکی او غیر اخلاقی خبرې هم شاملې وي، یو بل ته د لیږلو لپاره کاروي. خو پاول دروف وایي چې د ټلیګرام د بندولو وجه غیر اخلاقی مواد نه دي. د ایران د حکومت تر کنټرول لاندې زیاتره خبري اژانسونه هم د اپلیکیشن د خپلو خبرونو خپرونو د مشورتیا لپاره کاروي. اسنا خبري اژانس د ستمبر په 2مه نیټه په یو ریپورت کې ویلي وو چې په بهرنیو چارو کې د ایران د انټرنیټ یا سایبر لپاره د پولیسو مرستیال مشر حسین نمسانی خبریالانو ته ویلي وو چې چارواکو د یاهو، ګوګل او ټیلیګرام نه غوښتنه کړې وه چې د جرمونو د مخنیوي لپاره دې له حکومت سره کار وکړي. د مشال لیډیو د خبر مرکزی څنګه وایي ایران اوس هم د انټرنیټ د سنسرشپ په برخه کې سخت قوانین ساتلي دي. په زرګونه ویب پاڼې یې بندي کړې دي او د خپلو وګړو چې پکې د بشري حقوقو فعالان او پر اسټابلیشمنت تنقید کوونکي شامل دي آنلاین یا انټرنیټي فعالیتونه ساري. په تهران کې موجود یو خبریال تیره میاشت مشال ریډیو ته ویلي دي چې په ایران کې د ټیلیګرام اپلیکیشن استعمال کوونکي زیات شوي دي، ځکه چې خلک او په ځانګړې توګه خبریالان چې پر حساسو سیاسي خبرو باس کوي دا فکر لري چې ګنې دا اپلیکیشن د استعمالونکو لپاره ډیر باوري دی.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده VOA ډیوا
او د ټوټر پته دا VOA Diva.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړي او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نېشنل انټرست مجلې د پاکستان او امریکا پر اړیکو لیکنه کړې. د مجلې لیکي چې امریکا باید د هیواد د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف له سفر غټه واخلي. نواز شریف په څلور ورځې سفر د سه شنبه په ورځ امریکا ته ورسېده. ګولای ازادي لیکنه لنډیز وړاندې کوي.
نیشنل انټرست مجلې د پاکستان د وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د واشنگتن ته د سفر په اړه مقاله لیکلې ده. مجلې کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ادارې سره یو ښه موقعه ده چې پاکستان سره پیچلې دوه اړخیزې اړیکې پر مثبت لور بوزي. د دې ترڅنګ پاکستان هم پر مهمو موضوعاتو همکارۍ ته تیار دی. مجلې کې پاکستان له ډېرې ننګونو سره مخ دی. په دې کې درغلي، سختدریزي، حکومتي بدنظمي او غربت شامل دي. خو د دې باوجود دغه هیواد پرمختګ کړی دی. نېشنل انټرست مجلې کې واشنگتن ته د پاکستان د وزیر اعظم سفر د بدلون ټکی دی، ځکه چې نواز شریف امریکا سره تعلقات پر یو ځای نو ولاړ. مجلې کې په 1999 کال کې نواز شریف د واشنگتن ناسا په دوره کړی و او د هغه وخت د امریکا ولسمشر بل کلینټن سره یې په ملاقات کې هڅه کوله چې له هند سره د کشمیر په شخړه د جنگ نه ډډه وکړي. خصو میاشتې وروسته د نواز شریف حکومت را نسکور کړ شو. مجله زیاتبی په 2008 کال کې د امریکا د فشار باوجود نواز شریف پاکستان ته ستون شو. په 2011 کال کې د نواز شریف ګوند په اپوزیشن کې وو. د هغه وخت چې کله د امریکا او د پاکستان اړیکې ډېری پیچلې وي، په دغه کال کې د امریکا خفیه ادارې CIA یو اهلکار په لاهور کې دوه کسان وژلي وو. سو میاشتې وروسته د امریکا ځانګړي ځواکونو د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن په اپټاباد کې وژلو. په همدغه کال کې له افغانستان پولیس سره نږدې په سلاله چک پوسټ د امریکایي ځواکونو په برید کې څلرشت پاکستانی فوجیان وژل شوي وو. مجلې کې په 2013 کال کې نواز شریف په اقتدار کې د راتلو وروسته کوشش شروع کړ چې له امریکا سره اړیکې خې کړي. مجلې کې پاکستان سره د مرستو نه زیات تجارت ته اړتیا ده. د ترانس پیسیفیک پارتنرشپ په نامه معاهده د پاکستان صنعت ته سخت زیان رسولی شي. مجله زیاتوي چې اسلام آباد او واشنگتن له پکار ده چې د پاکستان د ریښتونو یا کپلو صنعت ته د وده ورکولو لپاره امریکایي بازارونو ته رسایي ورکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو په اړه د دوشتم بدلون او قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا د ګډولو په اړه په پېښور کې غونډه شوې ده. د چهارشنبې په ورځ ناوخته شوې دی غونډه کې ګڼ شمیر قبایلي مشرانو، د قبایلي سیمو ځوانانو او یو شمیر نورو کسانو ګډون درلود. د مشال رادیو خبريال خالد خان د دې غونډې له ګډونوالو سره غږیدلی او دا رپورټ برابر کړی دی.
په دې مهال د کرمی ایجنسی نه د قومي اسمبلی په خواني غړي منیر اورگزی وویل چې د پاکستان عسکري قیادت سره سره د هیواد ټول لوی سیاسي ګوندونه قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې د شاملېدو لپاره صلاح شوي دي او دا راتلونکي عمومي ټاکنو نه وړاندې به قبایلي سیمې د پښتونخوا برخه جوړه شوي وي. منیر اورگزی چې تیر قومي اسمبلی کې د فاټا پارلماني لیډرو زیاته کړه، په دستور کې د دویشتم بدلون روستو با په سمدستی توګه باجوړ ایجنسی او ټولې نیم قبایلی سیمې خیبر پښتونخوا کې شامل کړی شي او بیا 2013 پورې خیبر، ممند، کرما او وزیرستان ایجنسی په کامی بهیر کې شامل کړی شي. دا منیر اورگزی په وینا پاکستان کې فوج د ټولو نلوی او با اثر اداره ده او هم دا غوی په صلاح با دغه ترمیم پارلیمنت نه منظورول شي.
بالکل ریموټ سورا خپل معلوماتي هغه مطابق فوج بالکل ان بورډ ده. فوج سره د فټ سیکریټ ولاو ذمہ دارانو خلکو یو نه دوا نه درې نه ډېر میټینګونه کړي. هغه بقاعده هر څه سټډي کړي او هغه سټډي نه بعد ډېر بدی منی کور شو ده څو میاشتې. هغه نو ورځ ته بالکل نواز شریف ته کلیرنس ورکړی سره ده.
دا فاټا د وکیلانو د اتحادی مشر اجاز محمد اول چې دوی د هیواد ټول سیاسي ګوندونو سره ملو شوی دي او جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن او د پاکستان مسلم لیگ نواز ډله به هم ډیر زر د دوی مرسته وکړي. هغه زیاته کړه په اسلام آباد کې په یو کم دیرشم اکتوبر د دوی احتجاجي لاریون با اوس د شپږم نومبر نه پس قبول شي.
شپږشتم تاریخ باندې د قومي اسمبلی اجلاس شروع کېدو. زمونږ دا فیصله اخیسته و چې مونږ په 29 تاریخ باندې د پېښور د موټر وینا یو ډیر غټ جلوس په شکل کې احتجاج روانو او دا به د پارلیمنت مخې ته مونږه دا احتجاج کوو چې دا بل د زر تر زره کامیاب کړی شي. هغه د 26 تاریخ هغه اجلاس کوم دی هغه شپږم نومبر ته وغځول شو.
په دغه دستور کې د پېښور پوهنتون د پولیټیکل ساينس استاد نسیم نور اویل په کار ده چې قبایلی سیمو کې په سمدستي توګه نه بلکې په مزه مزه جمهوریت بدلون راوستي شي.
زما مطلب دا دی چې ډیموکراټک سیستم د ګراس روټ لیول نه ډیولپ کړي. ٹھیک شو چې کوم کې خزم کنټیسټ کولی شي الیکشن ځوانانه مکولی شي څنګه چې دلته دی کیټګوري یخې دی یوت والا دی او پلانی کاؤنسلر دی او ڈنگلی کاؤنسلر دی داسې دیو کی بیا بدکا علاقہ چې دا نوسلولی ان گراجولی با په مزه مزه بکیږي.
دا منتظمینو په وینا دوی دغه دستوري ته د کبالی سیمونه د کمی اسمبلی غړي او نور سیاسي ګوندونو مشران را بللی، خو بیا هغوی د ناسرګند وجوهاتو په سبب ګډون ونه کړو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
د بشری حقوقو کارکونکو وای چې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو او په ځنګړی توګه سواد کې د سوري دود یا رسم زیات شوی دی، او اوس هم اکثره انجونه په دشمنیو کې د روغی لپاره ورکول کیږي. د بشری حقوقو کارکونکو وای چې په خیبر پښتونخوا او په ځنګړی توګه په سواد کې د سوري رسم د نه ختمېدو وجه د قوانینو نه عملی کېدل او په خلکو کې د بشری حقوقو په اړه د پوهاوی او تعلیم کمای دی. انس اجمل په دې اړه رپورت لري.
د بشری حقوقو کارکونکو وای چې په خیبر پښتونخوا په ځنګړی توګه په سواد کې اوس هم په دښمنیو کې د سوري ورکولو کې سونه مخې ته راځي او له وخت ریدو سره په دې کې زیاتوالی راغلی دی. د سواد سره تعلق لرونکي د بشری حقوقو فعال نیلم چټان وایي که څه هم د سواد په اکثر سیمو کې په خلکو کې پوهه زیاته شوې او د بشری حقوقو ادارې د ښځو د حقوقو لپاره کارونه هم کوي، خو د سواد غریزې او لرې پرتې سیمې اوس هم د بشری حقوقو په اړه د پوهاوي او د تعلیم نه بې برخې دي، نو ځکه هم په دغو سیمو کې د سوري پېښې زیاتې دي. هغه زیاتوي
اسلام کم حق گورنمنٹ کی مطلب
پسواد کی سیڑون کے شوکت شرار بھی اوائی پخاب پکبائلی نظام کے چکل خزی د دخمنیو د ختمولو او د روغی لپاره پسورا کی ورکل شوی، نو دایی بڑی رزت و احترام کے دو اکثر با دروغی رستو خپل کورونو تا واپس هم کرل شوی، خو اوس په سوره کې ورکل شوی خو زتا خلک اکثرا ډیر پسپک نظر ګوري.
دا چې د دې خو قبایلی جوړه کې د دې یو دغه یو اهمیت وو چې کله د دوه خاندانونو په منځ کې به چې د مرګ د دشمنی په جوړه شو، نو په جوړه کې هغه به او مې ته ورته چې مرګ یو نه وو، په دې سوال وخته نو هغه د دې سره به دغه کم قبایلی چې دغه به عزت به هغه به د خیر چې دا په دې باندې بچکیږي
د قانونی چارو پو اکبر ہوتی وای چې د پاکستان د قانون تر مخه د سوري رسم په کول سره یو تن یا په دغه جرم کې شامل کسانو ته د دریو کالونو تر لسو کالونو پورې د قید او جرمانی سزا هم کېدای شي. نوموړی زیاتوي چې باید حکومت د دې دود د ختمولو لپاره قوانین عملی کړي.
جرمانہ یو زناور جوړ کی او مایه ته ومنه راځي وا چې یو نور کی نو په دې وجه باندې هم دا یو عمل نه ګڼل کیږي.
بلخوا مذهبي سکالر مفتی فصل منان وایي چې سورا د اسلامي تعلیمات او شریعت پر ضد او اسلامي تعلیمات کل هم د یو تند جرم په بدل کې د وي خصي ورکول اجازه نه ورکوي.
اسلام خو هغه هر چا خپل حق ورکړي، بالکل اسلام عمدہ طریقہ خوشتلے دا چی پا بدو کی ہم خپل بچی چنسی ورکولے اواغی تا دا زناور او دارنگی دیو حیوان نسبت نسی ورنسی کولے چی یرا ساسر دا ما بدرالا او بد بدر سزا پسوارا باندے چی ورکمانو اسلام چرد کم دا اجازت نور کی دا ہم حرام را
دا سوری دا دود ختمول لپارا دا حکومتی ادارو دا گامونو پارا مول دا خیبر پختونخوا لحکومتی چارواکو سر دا خبرو کولو حسی وکڑی خبریالی نشو بلخوا د بشری حقوقو فعالان وای چې باید د پاکستان حکومت ته د خصو د حقوقو په برخه کې قوانین عملی کړي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د خبر پښتونخوا لکی مروت ضلع په لکی سیمنٹ فیکټری کې دا وخت شاوخوا 4000 مزدوران کار کوي. د دې کارخانه پښتانه مزدوران له تیرو درو میاشتو د خپلو غوښتنو منل کېدو لپاره احتجاج کوي. دوی وایي د پارلمان غړي یا د کلی مشران هیڅوک د هغوی مرسته نه کوي. بلخوا له دې سیمې د قومي اسمبلی غړی کرنل ریټایرډ امیر الله وایي چې هغه به په روانونه کې له دوی سره لید کاته کوي او د هغوی ستونزې هوارول هڅه کوي. محمد عمران پر رپورٹ لري.
د پښتنو مزدورانو د ټولګي مشر محمد اسماعیل مشال ریډیو ته وویل چې د خپل غوښتنو لړکی دوی هر در ته ورغلي. د تیرو درې میاشتو راسې د کارخانې د لوی دروازې مخې ته پر امنه احتجاج روان دی، خو هیڅ یو ځایي مشر یا سیاسي وګړو له دوی سره مرسته نه ده کړې.
حقوقو سلسله چې موږ مختلف هړتالونه وکړل، زیلونه موږ وخړل، مختلف فورم باندې موږ د اواز تقریبا نن یو کم درې میاشتې نن پوره شوې چې موږ فیکټری ته مخامخ دي، مین گیټ ته مخامخ مو کیمپ لګول دا دلته جنو سره 5000 باندې مزدور تنخواه باندې چار کوي، 9000 او 10000 حالانکه وفاق له طرفه چې کوم تنخواګانو اډر سوای دا 15000 او کم از کم 12000 اډر سوای دا 19 سالوس لږی موږ ته تر اوسه پورې 5% نه دا ملاو. یو بی آی چې کوم رجستریشن دا ادم مزدورانو ولنسته دا د سوشل سکیورټي ول مثلا موږ ته هغه جوړه دا سیفټي بندوبست نشته دا جی هسپتال بندوبست نشته دا خوراکي بندوبست صحیح نه دا.
د یاد سیمې د قومي اسمبلی غړی کرنل ریټایرډ امیر الله مشال ریډیو ته وویل چې څو میاشتې وړاندې دغه مزدورانو سره ملاقات کړی او پر روانه اونۍ کې به یو وار بیا د دوی سره لیدا کاته کوي.
یو بی آی والا خبر چې ده کنه دا خو به انشاءالله موږ د اسمبلی په فلور باندې هم ټیک اپ کوو. وزیر اعلی ته خبر کړی ده، عمران خان ته خبر کړی ده. د لکی سیمنٹ انتظامیا دا بالکل دوی واپس نه لی او موږ هم صلی الله علیه عمل بس تخبر ته جوړو. ما د نیکسټ وی افسه کې یو ویزټ ایکسپیکټ
کله چې موږ دا خبره د لکی سیمنٹ فیکٹری چارواکو نو پوښتله نو هغوی وویل چې دا وخت د کارخانی مشر په چوټې دی او دلته هیڅ احتجاج نه دی روان. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال تا غوګونی او له روانو چارو ځان خبر کړی.
اوسم د خبرونی د پایشی بوته را رسیدلې. یو بل رپورت ته ستاسو پام پر لور را اړوم چې د روغتیا په اړه دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې په هر اتو میرمنو کې یو د سینې په سرطان یا کینسر اخته کیږي. د دې وزارت چارواکو د چهارشنبه په ورځ د دې ناروغي د مخنیوي لپاره د کمپاین د پیلولو په مراسمو کې وویل که د دې ناروغي پر وخت درملنه وسي امکان لري چې ناروغ ورڅخه روغ شي. په این وخت کې په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان چارواکي وایي په دې هیواد کې د دې ناروغي خپرېدو اندېښمن کړي دي. خان محمد سین پر رپورت لري.
د تیو سرطان چې یو وژون کې ناروغي ګڼل کیږي په افغانستان کې په داسې حال کې مخ په زیاتېدو ده چې دا هیواد د تشخیص او درملنې لپاره کافي مرکزونه او امکانات نه لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي چې که په دې ناروغۍ اخته مېرمنې د خپلې درملنې لپاره پر وخت اقدام وکړي ځنې رغېدی شي. خاغلی فیروز د چهارشنبې په ورځ د تیو د سرطان د مخنیوي لپاره د کمپاین د پیلولو په مراسمو کې وویل چې دغه ناروغي اوسمهال د زیاتېدو په حال کې ده او علت یې له دې ستونزې څخه د مېرمنو ناخبري ده.
از هر 8 خانم یک نفر مبتلا به سرطان سدیه میگردد.
په هر اتو مېرمنو کې یوه د تیو په سرطان اخته کیږي. سره له دې چې دا سرطان وژونکی نه دی، خو په افغانستان کې پرې اخته شوې مېرمنې ځکه مري چې اکثره د دې ناروغي په اړه کافي معلومات نه لري.
په ډیر عمر کې د خزو ودیدل، ماشومان ته د تیو د شودو نه ورکول، زیات وزن، د بی کیفیت غوړو خوړل، خپګان، د ورزش نه کول او داسې نور هغه عاملونه دي چې یو مېرمن د تیو په سرطان اخته کولی شي. په تیو او تخرګونو کې د ګنډو پیدا کېدل او د سینې د رنګ وختل په انسان کې د دې ناروغۍ د پیل نښې دي. د دې وزارت چارواکي تاکید کوي چې په دې وضعیت کې باید پرته له ځنډه روغتیایي مرکزونو ته مراجعه وشي. د تیو د سرطان د مخنیوي د کمپاین د پیلولو په مراسمو کې ګڼو افغان ډاکټرانو په دې ناروغۍ ځینو اخته کسانو او په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان یو شمېر استازو برخه اخیستې وه. په دې ناروغۍ واخته کسانو هیله وکړه چې حکومت دې د دې ناروغۍ د درملنې لپاره ځانګړي مرکزونه جوړ کړي. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان WHO استازی ریچارد وویل دوی چمتو دي چې د دې ناروغۍ د درملنې په برخه کې له افغانستان سره مرستې وکړي.
WHO remains committed and supported the government of Afghanistan in
د روغتیا نړیوال سازمان د سینې د سرطان پر ضد مبارزه کې د افغانستان بل تړکوي. موږ منو چې د سرطان د کنټرول، وقایې، تشخیص او د درملنې په برخه کې خپل مرستې جاري وساتو.
دا وزارت وایي د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره هڅې تیزی کړي چې د عامه پوهولو پروګرامونه زیات او د نړیوالو مؤسسو په مرسته ځانګړي مرکزونه هم فعال کړي. ډاکټران تاکید کوي چې مېرمنې دې تر دوو کلونو پورې هرومرو ماشومانو ته د خپلو تیو شیدې ورکړي.
مشال رادیو لتاسو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.